په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله چې د خبرونه د بشپړو مطالبو معرفي وکړم په لیدې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت یو چارواکي وایي گاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپل خاورې دفاع کوي لامل دی پونتونو وده د طالبانو د حکومت آزموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني په غیر مستقیم ډول پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وویل د افغانستان د پونتونو ولتیا هم باید لوړ شي
گاونډي هیوادونو خپل ولس خود دفاع ګرځولې دي نن د ولس نه دفاع کولی شي نن د خپل نظام نه دفاع کولی شي نن د خپلو سرحداتو نه دفاع کولی شي نن د خپل یو مظلومیت جواب ویلی شي وجه دا ده چې د دوی پوهنتونونه دغه حد ته رسېدلي چې نظام ته یې څه کړي همدغه پوهنتونونه دي چې یو ملک د دنیا د هیوادونو سره همسیال جوړوي
خغلی حقانی انداس محل پونتونو دی ولتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې لتهیر نشدی یو نیم کال رئیس په افغانستان کې د جنو پر مخ د پونتونو دروازې تړل شوې دي حقانی نن دوشنبه د افغان امریکای پونتون چې اوس د اسلامي پونتون په نوم فعالیت کوي د ماسټری او ډاکټورا د آزموینه د پایل په غونډه کې دا څرګندونه وکړه خو د جنو د پونتونو او خوندو بندیدا او لدی کبل رمسته شوی تعلیمي او تحصیلي تشته کومه اشاره ونکړه اسرائیل تیر شپه پر غزه ترنګ لزګونه هوایی بریدونه وکړ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یو ترګر ډل پیژنې نن دوشن بیر دغه بریدونه په خلای وکړ خو د مرګ جوبل په اړه څه ونه ویل د فرانس پرس خبري اژانس د اسرائیل په پاوز په حواله ویلي پر اسرائیل د ایران بی ساره برید با پر غزه د دوی د جګړې تمرکز بدل نکړي د اسرائیل په پاوز ویان دانیل هاګاری ویلي دوی په غزه کې خپل یو غمل شو کسانو د خلاصون لپاره یو شی به هم لخپل حساس ماموریت نه پشان نشي اسرائیل ورسره تراغي پر غزه بریدونه پیل کړ چې حماس د تیر کال د اکتوبر په وغه م پر اسرائیل په غلچکی برید سره شو خو یو 200 کسانو وژلو 250 نور لزان سره یې غمل کړل په تهران او د ایران په نورو خارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه لسره پیل شو لیډیزو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی دی د ایران هوایی ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبې په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ ایران د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو دغه برید په دمشق کې د ایران پر کنسلګری د برید چې اسرائیل پړ بلل شوی په غچ کې کړی دی د اپریل په لومړۍ نیټه د ایران پر کنسلګری په شوي برید کې سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو د یو جګپوړي قومندان په ګډون و لوړ پوړي غړي د دې ځواکونو و لوړ پوړي غړي ووژل شول او د کنسلګری ودانۍ یو مخ ویجاړه کړه ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکو اونۍ پاکستان ته سفر وکړي په اسلام آباد کې د ایران سفارت یې سرچینې نن دوشنبه ازادي رادیو مشال څنګه ته دا خبره کړې خو سرچینې نور جزئیات نه دی ورکړي دا به پر اسرائیل د ایران د تیر شنبه شپې لري دروست د ایران د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر وچه د اپریل میاشتې په 22مه به تر سره کوي سرچینه وای د سفر اصلي اجنډا د ایران او پاکستان د غازو د نلیک په اړه بحث دی او ایران غواړي دغه نلیک د امریکا له ممکنه بندیزونو خوندي وساتي ایرانی چارواکو او د پاکستان حکومت تر اوسه د دې سفر په اړه رسمي څرګندونه نه دي کړې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوې اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه شپږ دېرشتن مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي د پنجاب اهالي د طبي پیښو د مدیریت ادارې ویان عرفان کاتیا ویلي ډېری تلفات هغه مهال رامنځته شول چې په سیمه کې تالندې په ځمکه ولګېدې او د خلکو کورونه یې ونړول هغه وایي په روانه اونۍ کې د نورو بارانونو وړاندوینه هم شوې ده تر پنجاب وروسته بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د ورښتونو د قربانیانو کچه ډیره ده خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوه پر یوش منړیوالو سازمانونو او بنسټونو سربیره په غیواد کې میشت کډوال هم ډیر اندېښمن دي
اوس مونږ ځې ډیر ډارې کو چې دا مونږ ونشړی او د مونږ کاروبار د قانونو ټول سرمایه دلته پراته دي
ټاکل شوی دغه بهیر نن پیل شي په دې اړه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا له یو مسول سره وغږیږو په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته نړیوالو له ایران او اسرائیل غوښتي دي چې له زغمه کار واخلي د خبرونې دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې بحث مو هم د پسمه کې دراولل شوی کرکیچ او د چي اغیز به پر افغانستان سوی زنګړې شوی. د افغانستان په پزین نور راپورونه کې باور چې په کونړ کې چارواکي د ورسته او سخت بارانونو او سیلونو لامل خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي.
خلکو کورونو نیمایي نیمایي دیوالونو رغښتې دي، کورونو کې مشکلات پیدا شوي دي.
په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ زده کوونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوې جوړ شوي وسایل نندارې ته وړاندې شوي.
وروسته له پنځو میاشتو څخه ما چار کله دغه اپلیکیشن تکمیل کړو، ما څو کمپنیو ته وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري درځو د خبرونو لمړی موضوع ته. له پاکستان د افغان کډوالو د استلو دوهم پړاو پیلې دوته یو شمیر نړیوالو سازمانونو اندېښنې څرګندې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM، د ناروې د کډوالو شورا او د ډنمارک د کډوالو شورا او د غراز نور نهو سازمانونو په یو ګډ راپور کې چې پرون یې خبر کړی ویل چې د بیرته راستنیدونکو شمیر ته په پام د دوی اړتیاو ته رسیدو لپاره اضافي سرچینو ته اړتیا شته. که څنګه راپور نوای چې له پاکستانه د افغان کډوالو دوهم پړاو کې چې د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر به پایل شي او ټاکل شوی دا بهیر نن پایل شي، خو تر اوسه رسمي سرچینو په دې اړه کوم خبر نه دی ورکړی. نور جزئیات دی امید زهیر مل پرپورت کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان، د ناروې د کډوالو شورا، د ډنمارک د کډوالو شورا او نه نور سازمانونو له پاکستانه د افغان کډوالو د اخراج د بل پړاو پاړان دښنه خودلې. د سازمانونو په یوګر راپور کې چې پرونی خبر کړي لیکلي، افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو شمیر ته په پام د دوی ملاتړ، ځای پر ځای کېدنی، روغتیا او په هنې په برخه کې اضافي سرچینو ته اړتیا ده. دا اندېښنه داسې مهال مطرح کېږي چې پاکستان د مارچ میاشتې په وروستیو کې رسمي اعلان وکړ چې د ای سی سی او پی او آر کارډ لرونکو افغانانو د اخراج لړۍ پیلوي. د هغې وروسته ځینې رسنیو دا نیټه د اپریل 15 یاده کړه او په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یوې غړي او په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزې کاکړ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له یادې نیټې پاکستان څخه د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د وستو خبره تایید کړې وه. هغې ویلي وو په هغه بیان کې چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا خپور شوی د پاکستان له حکومت وغوښتل شوی چې خپله دا غیر قانوني پریکړه شر تر ژره بیرته واخلي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم د اپریل 15 له پاکستانه د هغو افغان کډوالو چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د وستو بهیر د پیل خبره کړې وه او د دې کارتونو یو شمیر درلودونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړی و چې وارد مخه د پولیسو لخوا د دوی تنګول پیل شوې دي. خو نن د دې بهیر د پایل پاړه هیڅ رسمي مرجی او پاکستانی رسنیو معلومات نه دی ورکړي. یو شمیر پاکستانی خبريالانو هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت رسمند پی او آر او ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو کارنه ته نه اعلان کړي، مګر په دې ټینګار کړی چې ټول افغان کډوال به خپل هیواد ته ستنوي. خو د ان آر سی، IOM او DRC په ګډون دا دوه سازمانونه وایي په پاکستان کې د سیاسي وضعیت د بلدون پر بنسټ شاید نږدې 5000 کورنۍ چې د پی او آر او ای سی سی کارتونه لري افغانستان ته ستنې کړل شي. په دې راپور کې د 2023 کال د سپتمبر وروسته افغانستان ته په بیساري ثابت سرعت سره د افغانانو ستنېدنه هم یاده شوې او زیاتوي. په ټولیزه توګه نږدې 5.5 لک افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي او دا بهیر روان دی. خو د طالبانو حکومت بیا بیلو چارواکو بیا افغانستان ته د تیر کال د سپتمبر وروسته د ستنو شویو افغانانو شمیر نږدې 8 لک ښودلی دی. په ورته وخت کې په پاکستان کې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکو افغانانو له ډلې یو شمیر یې ازادي راډیو ته ویلي د بیرته ستنېدنې لپاره ډیر کم وخت ورکړل شوی او حیران دي چې څه ډول خپل کار روزګار راټول او افغانستان ته ستنه شي. زمره چې له تیرو 15 کال راهیسې د پاکستان پر اول پنډی کې میشته او د پی او آر کارت لري ازادي راډیو ته وویل
اوس مونږه ډیر ډاریکو چې دا مونږه ونشړی او د مونږه کاروبار د قانون ټول سرمایه دلته پراته دي او مونږه ډیر په تشویش یاستو. هو د دولت د پاکستان دولت نه او د جامع بین المللي نه خواهش کوو چې دا یاد مونږه کارتونه تمدید کړي او یا مونږ ته مولت ورکي چې مونږ د خپل کاروبار او سرمایه جمع کوو.
یوه بل افغان کډواله هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خپل غږ او نوم دونخ پرې دوه په شرط وویل خبر ورکړل شوی چې باید افغانستان ته ولاړ شي، خو په خبره لا تر اوسه یې په زور د وستو کومه حادثه نه ده شوی. تبله سهال کې چې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت بیانن په خپل ایکسپاند لیکلي چې پرون اول مورس تر سلیر وښکورنې چې یو سل درې تنه کې په زور له پاکستانه راشړل شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی شورا د معلوماتو پر بنسټ پی او آر کارتونه د دوی لخوا په 2008 او 2009 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوې دي. د دې ترڅنګ په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو د یو موافقې پر بنسټ افغان کډوالو ته ای سی سی کارتونه ورکړل چې د یو انیشیال د اټکل پر بنسټ نږدې 8000 افغان کډوالو ترلاسه کړي دي.
په همدې موضوع کې تمکیږي په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا امرستیال میوند علني افغان هم د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دی. افغان صاحب خبرونه ته خره غلاست پراپور کې مو اوریدل چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو چې ټاکل شوی و نن پایل شي. تر اوسه پورې ویل کېږي چې دغه بهیر نه دی پیل شوی. تاسو ته راپورونه را رسیدلی دي، تاسو څه وینئ وضعیت؟ آیا دا بهیر کومو ایالتونو کې پیل شوی او که نه؟
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه میوان علمی افغانم، د مهاجرینو د شورا معاونم. تاسو په دې جواب کې باید زه ووایم چې دغه نن تقریبا یوه بجه ما د یونیسیار سره هم خبرې وکړلې او له ټولو دوستانو سره هم په تماس کې په مختلفو ځایو کې د اسلام آباد. تر اوسه پر دا پروسه پایل سوی نه ده، دا پروسه تر اوسه پر پایل سوی نه ده، چې نن 15 ده او دا د پاکستان دولت اعلان هم کړی و غوی ویلی و چې بعد له 15 نه فایل دا پروسه به پایل کیږي. تر اوسه پر هیڅ کوم راپور نشته، اته د یونیسیار سره ما خبرې وکړلې او هم چا راپور نه ده ورکړی او دا پروسه تر اوسه پر نه ده پایل سوی.
دغه استاسو او د نورو سازمانونو د بشري حقوقو د مدافع ډلو د افغان کډوالو مدافع ډلو هڅو کومه نتیجه ورکړې؟ تاسو ته کوم څه چارواکو ویلې دي چې موږ دا پروسه زندو نه پیلو؟
د موږ لپاره خو تر اوسه پر چا کوم رسمي راپور نه ده راکړی، کوم چا رسمي راپور نه ده راکړی صاحب. فقط څونه چې موږ د یونیسیار سره په تماس کې یو، هغوی موږ ته ویلي دي چې دغه موږ یو لیست مکمل مو جوړ کړی ده چې څوک چې د یونیسیار کیسونه لري او څوک چې په شارپ کې کیس لري او د موجودی سوی دا مکمل بل پاکستان نه اخراجیږي او دا پروسه صرف دغه کسانو لپاره ده چې د ای سی سی کارت لري.
د ای سی سی کارت کوم کارتونه دي او څه وخت دغه توزیع شوی او څومره کسانو ته ورکړل شوی دي چې اوس د اخراج له خطر سره مخامخ دي؟
صاحب د ای سی سی کارتونه زموږ دوه رقم مهاجرینو کارتونه لرو، یو پی او آر کارتونه لرو، یو ای سی سی کارتونه لرو. پی او آر کارتونه په 2015 او 2016 کال کې مهاجرینو ته ورکړل شوی، تقریبا 1.4 million دي، 1.4 million خلکو ته توزیع شوی دي. او ای سی سی کارتونه په 2018 او 2018 کې تقریبا توزیع شوی دي، تقریبا 800,000 یعنی 800,000 خلکو ته دا کارتونه ورکړل شوی دي.
یعنی اوس خطر د همدغه ای سی سی کارت لرونکو دی چې دوی له پاکستان ایستل کیږي؟
صاحب موږ سره په جریان کې اوسونه د معلومات تعقیب کړی دي او د پاکستان د دولت د اعلامیه مو اوریدلې دي او له یونیسیار سره په تماس کې وو، مشرانو سره د پاکستان د دولت په تماس کې. دوی صرف شون دا دوام پړاو ده، دا صرف هغه کسان اخراجي دي چې د ای سی سی کارت لري، تقریبا 800,000 کسان یا 800,000 کسان دي چې په پاکستان کې اوسیږي او دا کارت اوس د ای سی سی کارت لري. دا پروسه د خلکو لپاره ده.
په لومړي پړاو کې مخکې لیدل چې پاکستان رسمن د افغان کډوالو د ناقانونه کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې ده او افغانانو په خپله خوخه له پاکستان ووتل. آیا څه مو اوریدلي کوم راپورونه د ترلاسه شوي تاسو در رسیدلي دي چې لمخ کې په خپله خوخه د ای سی سی کارت لرونکو افغانانو خپل پیټي تړلې دي او افغانستان ته ستنه شوې دي؟
د تاسو لپاره په ترتیب جواب کې وځو ما چې تر څومره زړه معلومات لرم، چون د ای سی سی هغه کسان چې ډیر زیات په کلونه تیر کړی، 15 کال، 10 کال، 10 کال یې تیر کړی دي، هغوی دلته ټول خپل کاروبارونه لري، خپل هغه څوک دکان، څوک یو غړکای کاروبار. تر اوسه پر موږ ته د سیس کوم راپور نه درکړل شوی چې دوی به خپل تللی او د پاکستان نه بتللی او د افغانستان ته به وختي. تر اوسه پر د سیس کوم راپور موږ ته نه درکړل شوی.
مننه په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مرستیال میوند علني افغانو.
مننه زه پتا اوسنه مننه خدای
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بیا هم د کډوالو په موضوع کې هم کېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای پر افغان جنو او ښځو د طالبانو محدودیتونو هغه ډیر اغیزمنې کړی او مرستو ته اړ دي. یو این سی آر نن په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې بشري وضعیت هم نازک بللی دی. د بلې خوا یو شمېر افغان ښځې هم وایي د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شوو محدودیتونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي د طالبانو حکومت لخوا په افغان جنو خوځو لګول شوی یو محدودیتونو هغوی اغیزمنې او مرستې ته اړ کړي دي. یو این سی آر د تو شنبه پورس په خپل ایکس پاڼه دا خبره کړې ده. د سازمان زیاته کړې په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی. خدای هم لیکلی چې دوی په دې هیواد کې زده کړو او اسانتیاو ته د افغانانو په لاسرسي تمرکز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خپلو کورنیو سرپرست یو شمېر افغان جنو او خوځو چې د طالبانو په حکومت کې بيدندو شوی ازادي رادیو ته وویل اقتصادي ستونزو له ډول ډول رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. زینب رضایی چې واک تر طالبانو له رسیدو وړاندې په کابل کې د یو ټلویزیون کارکونکي او ازادي رادیو ته وویل
په اوکرای کور کې ځوان کوم سرپرست نه لرم. د محدودیتونو مخ ته ډیر زیان رسولای دي. اصلا نسم کولای چې د خپل کورنۍ اړتیاوې او لګښتونه پوره کړم. زما لپاره ډیر سخت ده دا چې نسم کولای د اقتصادي ستونزو زلامه لخپل ژوند جوړ کړم او لروونی پلاوه رشکنجي سره مخ یم.
نازنین نگزاد چې په کابل کې له یو غیر دولتي مؤسسې سره کار کوي او اوس بيدند ده حمله ورته برخلیک سره مخ ده.
زمون کې
کله چې طالبان راغلل زه بيدند شوم او په خپل کور کې لټیر بد رواني حالت سره مخ شوم. زموږ وضعیت واقعا اندېښمنون کيده. یوازې زما لپاره نه بلکې د ټولو هغو لپاره چې کورنۍ سرپرست نه لري دا ډیر سخت ده چې کله فکر کوم د اولادونو راتلونکي به می سشي.
خو له دې ټولو سره سره د طالبان حکومت تل ادعا کړی چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادعا چې په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لخوا رد شوې ده. طالبان وخت له بیا ځلي رسیدو وروسته د افغان جنو خوځو په زده کړو ټولنیز ژوند سیاسي مشارکت او کار ډیر شمیر بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. هغه همداسې ماجد ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر په مارچ میاشت کې په یو راپور کې وویل روان میلادي کال نږدې 20 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له دوی نیمایي جنو او خوځې دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام روسیو کې اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ دخته ماشومان شمیر 1.2 میلیونو ته رسیدلې دي او شاید دا شمیر روان کال تر 3 میلیونو ورسیږي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د نړۍ لوړ پوړو سیاستوالو او ډیپلوماټانو له ایران او اسرائیل د زغم غوښتنه کړې ده. دوی د غوښتنه داسې مهال کوي چې پر اسرائیل د ایران له بریدو وروسته په منځني ختیځ کې د کلکېش د پراخېدو ویره زیاته شوې ده. ایران د تېرې شنبې په شپه په اسرائیل مستقیم بریدونه وکړل او اسرائیل هم د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. په دې اړه اسدالله لودین نور معلومات راغون کړي. په سټډیو کې د لودین صاحب مهرباني.
ملګرو ملتونو، اروپای ټولنې او بریتانیا له ایران او اسرائیل د لوړې کچې زغم غوښتنه کړې او روسي بیا ویلي د تاوتریخوالي زیاتوالی د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پر اسرائیل او د ایران د بریټ په تړاو د امنیت شورا بیګنۍ بیړنۍ غونډې ته په وینا کې وویل د سیمې خوندیتوب د ټولو ګډ مسؤلیت دی.
The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real
منځنۍ ختیځ د پان په غاړه دی. د سیمې خلک له یو واقعي خطر سره مخامخ دي. دا خطر د ویجاړونکو او بشپړې جګړې دي. اوس د قراری او د لانجې کمول وخت دي. اوس د هغې اکثر زغم وخت دي. زموږ ګډ مسؤلیت دي چې د ټولو خواو اندېښنې په پام کې ونیسو چې د وضعیت د لا کړکېچنتوب مخه ونیسو.
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي دوی هم د خطر پر غاړه دي او په وینا یې لدی وضعیت باید لری ولاړ شي. بورل د اسپانیا له یوې رادیو سره په مرکه کې ویلي موږ باید بریک ونیسو او په شا ولاړ شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرون له بی بی سی سره مرکه کې ویلي کڅه هم اسرائیل ته د توجه وړ ده چې د ایران جواب ورکړي خو نو مولي ټینګار کړی چې د ملګری په توګه له اسرائیل غواړي چې دقیق غور وکړي او زیرک ووسی. روسیا چې سیمه کې د ایران ملګری ده ویلي چې سیمه کې د کړکېچ زیاتېدل د هیڅ لوري په ګټه نه دی او زیاته کړې ده چې ستونزې باید د خبرو لاره هواري شي. ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل چې تاریخي رقیب دی د لومړي ځل لپاره مستقیم برید وکړ او د راپورونو لمخه دغه برید کې چبان د 300 توغندي او بي پيلوټ الوتکې وکړولې. د دغه توغندیو او بي پيلوټ الوتکو نږدې ټوله برخه د اسرائیلو د دفاعي سیستم او امریکا، فرانسې، بریتانیا او اردن په مرسته شاند شوه. یوازې څو توغندي د اسرائیل خاورې ته ورسېدل چې یو پوځي اډه یې سرسري زیانمنه کړې او یو وکلنه ماشومه یې سخته ټپي کړې ده. ایران دغه برید په دمشق کې د دوی پر کنسولګرۍ د هغه برید په غچ کې کړی چې د اسرائیل پوځ ته منسوب شوی دی. د اپریل په لومړنۍ نیټه شوی هغه برید کې د ایران د سپاهي پاسداران وغړي ووژل شول او د کنسولګرۍ ودانۍ یو مخ ویجاړه شوه. د نړۍ لخوا د زغم له غوښتنې سره سره اسرائیلي چارواکو ویلي چې ایران به مناسب وخت او شرایطو کې د خپل برید بای پرې کړي.
به هم پام دې موضوع کتم کې غوډې نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان شنونکي وای پر اسرائیل دی ایران حمله سیاسي اړخ لري او افغانستان ته پکار ده چې په اړه چوپتیا غوره کړي. د نړیوالو اړیکو په انتظار خادم په دې باور دی چې اسرائیل پر ایران بیرته حمله وکړي نه یوازې پر سیمه بلکې په افغانستان کې به هم پراخ سیاسي او اقتصادي اغیز ولري. د ښاغلي خادم په وینا افغان لور یعنی د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د اوس لپاره خپل ستونزې حل او د نورو هیوادونو په مسایلو کې له نظر ورکولو او مداخلو ډډه وکړي. له ښاغلي خادم سره زموږ همکارې مرکه کړې او په پیل کې پر اسرائیل د ایران د برید په باب پوښتلې چې ایران ویلي دا برید د خپلو پوځي قمندانانو د وژلو په غچ کې کړی دی.
پر ایران باندې همدا تور دی چې د لبنان حزب الله، د یمن موته، همدارنګه د غزي حماس، همدارنګه نور داسې ډلې چې په دغه سیمه کې فعال دي، دوی پراکسیز دي یا دوی تر حمایت لاندې کار کوي. د اسرائیل لخوا په سوریه کې د ایران په سفارت باندې کنسول باندې حمله کول دوه اثرات دي، دوه پایلې درلودې. یو دا دی چې اسرائیل غوښتل چې د ایران هغه کوم وڅنډنه چې دوی ته دا دونه وخت کوله هغه رښتیا معلومه کړي چې دوی څومره زور شته دی، دوی څومره جدي دي، دوی څومره قوت شته دی. دوی مسله د ایران د لپاره دا و چې کله دوی حمله وکړ دوی غوښتل چې د دنیا غبرګونونه وګوري او په داخل کې د خپلو خلکو سره حمایت وګوري. دغه ټول شینه برملا شو.
تاسو څه فکر کوئ د اوس لپاره د دې حملې تاثیرات په سیمه په ځنګړې توګه پر افغانستان څه کېدای شي؟
اوس لپاره خو دې حملې تاثیرات نشته دی، خو دا د زلزلې نه وروسته کوم جړکې چې وي دا هغه نه پیسې وډار شي، ځکه دا یوازې د اسرائیلو حمله په ایران او د ایران حمله په اسرائیلو باندې ګریس او توغندي په ورپولیګل اسرائیلو هغه دفاع کړو. وسته پر خو اثرات نشته دی، چې ته به ته اسرائیل حمله وکړي دا په دې معنی باندې چې ټوپړي هیوادونه امریکا، برتانیا، استرالیا، کاناډا او دغه ټول غربي هیوادونه د اسرائیل تر څنګ ودرېږي او د ایران په مقابل کې. نو تاثیرات په ټول دنیا باندې کېدای شي، خاصتا په آسیا خطه باندې ډېر زیات کېدای شي. افغانستان خو آلریډي وارد مخه د مشکلات سره مخ دی، اقتصادي مشکلات، د سیاسي ثبات مشکلات، د داخلي جګړو مشکلات، د قانون د نشتون مسله، داسې ډېر نورې مسلې دي چې هغه لا پراخول شي، لا سختول شي.
د نړیوالو اړیکو په انتظار خادمو
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کونړ کې چارواکي د وروستیو سختو بارانونو او سیلونو له امله خلکو ته د درنو زیانونو خبر ورکوي. په نورستان کې هم له غرونو د تیګو خوېدو او سیلابونو له امله ګڼې لارې د ترافیکو پر مخ انتړل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ ناړې ولسوالۍ قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته ویل له تیرو څو ورځو شدیدو بارانونو په سیمه کې ګڼ کورونه زیانمن کړي او په لسګونو څاروي وژلي دي.
د بارانونو په اساس باندې د خلکو کورونه بازي ړنګ شوي دي. د ناړې ولسوالۍ مربوطه د انچګل په کلي کې د عبدالخالق والدي شرحمد خان د بيزو باندې راولېدل د ټول مالونه پکې تلف شوي دي. چې د خلکو کورونه نیمایي نیمایي دیوالونه رغښتي دي، کورونه کې مشکلات پیدا شوي دي او باندې لیدلی مالونو تلفات هم دغه شوی دي. د سې اندازه کې سیلابونه راغلي چې د کونړ سیند د نالې ولسوالۍ په ساحه کې د پښکال په موسم کې چې سیند کم اندازه کې واغ اندازې ته رسیدلی دي.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د زیانونو د ارزونې او اړتیا او مدیر احسان الله احسان هم ازادي راډیو ته وویل د ولایت په ډېرې ولسوالیو کې بارانونو او سیلابونو ولس او حکومت ته مالي زیانونه اړولې دي.
یو سلو څلور اویا کورونه، یو سلو شپاړس سره حیوانات، څلور پیاده رو پلونه، دوه نوي کیلومتره سرکونه، یو سلو دېرش جریبه کرنیزې ځمکې او فصلونه، یو باب مسجد او یو خونځه تر دې دمه زیانمن شوی دي. همدارنګه تیر شپه د شیګل ولسوالۍ د خپل په کلی کې د غر خویدنې له امله یو کور زیانمن شوی دی چې په هغې کې دوه نفر ټپیان شوي دي او پیلن د اسدآباد په ولایتي روغتون کې د درملنې لاندې دي.
د کونړ ګاونډ نورستان کې هم د شدیدو بارانونو ورخت او له غرونو د تیګو خویدو سره ګڼې لارې بندې شوي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي. د لویدیز نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن سنگری راته وویل په سیمه کې چې کوم سرکونه ړنګ شوي او یا ورته لغره تیږې راخویدلې له هماغه شان وران ویجاړ او بند پراته دي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته ومنله چې سیلابونو او لغرونو د تیږو خویدو په وجه د کونړ او پارون ترمنځ د لوی لارې په ګډون بیلابیل لارې بندې شوې وې. چیل ډلی د پارون او اسدآباد عمومي لاره د یک شنبه په ورځ پرانستله او د نورو سرکونو د پرانستلو هڅې کوي.
د غرخوی د نامه د شنت رسوب مواد له وجه نه لار بند شو نو پرون آزاد کړو. نو بیګا هم د باران شدید باران لامل دو درې ځینو کې بیا هم دغه شان د غرخوی د نامه لار بند شو. نو د الله فضل سره سناڅه د ولسونو همکاري او بیا زموږ ماشینري هم صاحب ته ورسېدل. د الله فضل سره لار آزاد کړه. باران اوس هم په شدت سره روان دی.
له تیرو څو ورځو د هیواد په ډیری ولایتونو کې شړکنده باران غلي د سیلابونو راوتلو او له غرونو د تیګو او رسوبي موادو خویدو سره خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو وړولو ترڅنګ د کابل جلال آباد عمومي لارې په ګډونی ګڼې لارې بندي کړې او ولسونو ته ستونزې پیدا کړې دي.
دازما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ از د کونکو او نوښتګرو ځوانانو لخوا نوې جوړ شوی وسایل ننداري ته وړاندې شول. په دې کې یو شمیر پوځي او ملکی وسایل او د یو نوې کمپیوټري اپلیکیشن نمونه هم شامل دي. نور حال دې نجیب الله لو خیل پر راپور کې
د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کونکو او ځای کارګرو په خپل امکانات او نوې جوړ شوی وسایل ننداري ته کې خودل. په دې وسایلو کې یو پیک اپ موټر، یو وړه بی پیلوټ الوتکه، یو هاموی پوزی ګاډي، یو موټر سایکل او د روغتیایي برخې یو کمپیوټري اپلیکیشن شامل وو. د خوست په میخانیکی انسټیټیوټ کې د برېښنا، کمپیوټر ساينس، موټر او ترمیم، خیاطي، ماشینکاری او نجاري په څانګو کې شاوخوا یو نیم زر زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي. د یاد انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي همت الله مشال راډیو ول
د ورسله پنځم یاشتو زخما چار کلا د اپلیکیشن تکمیل کړو. ما څو کمپنۍ ته وړاندې کړو، د ګوګل، ګوګل اډموف، ګوګل اډسنس کمپنۍ رسمي جوازونه مې په واخیستل. له هغه ورسته زما اپلیکیشن ګوګل کمپنۍ اکسپټ کړو، یعنی قبول کړو، ټولو نړۍ ته ورسېدلو او فعلاً په 22 هیوادونو کې کار کوي.
د وسایلو جوړونکي وایي کچېری دوی ته نوې ټکنالوژي او خام مواد برابر شي نو دوی کولای شي په لږ وخت کې تر دې هم ښه وسایل جوړ کړي. موټر جوړونکي نوروایس خان وایي
ان شاء الله چې زمينه مساعده شي او اقتصادي مشکل نه وي، څه کومک وشي. زه خپل داسې فکر کوم چې دغه میدان کې چې نن ویلوړ یو سوسی دا کوم موټر نن درته وړاندې شوی دی وینې ان شاء الله بزاز کې بازي گفتار جيږي. زه خوښ په اوي ميدان کې به ان شاء الله تیاراج جيږي. دا غو درويغه نوي خو سې اقتصادي مشکله دي، زمينه نه مساعده.
د خوست ميخانيکي انسټيټيوټ چې په خو وخت کې تر ټولو مجلل وداني او کمپلیکس لاره او جرمني به یو شمیر محصولاتو ته په هغه هیواد کې دلوار زده کړل لپاره بورسی ورکولي. اوس په کې ډیر څه زاړه شوی او وداني اساسي ترمیم ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ مشر مظلوم صبری ول
تاسو ورېدل چې په خوست کې هغه وختونه چې کومه کې نو وختونه تر سره شوې دي دا د هیواد په سطحه دی یادونه وردی، یعنی د سیلو وردی. نو الحمدلله موږ ډیر خولي خولي ځوانان لرو، خو د یوان دولت نه مدا وختونه چې د خوست میخانیکی انسټیټیوټ چې د تخنیک یو زړه ده په خوست کې تر ټولو یوازنې تاغه د انسټیټیوټ ده د اسلام کړیو کې دغه تمرینونه او ورغوي او د خام مواد برخه کې ډیر هم کړیو.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ په 1950 زیږدیز کال کې د جرمني هیواد په مالی او تخنیکی همکاری جوړ شوی چې په هغه وخت کې د هیواد په کچه د پرمختللو مسلکي ادارو څخه و. خود مسؤلینو په وینا چې وسایل او امکانات د اوسمهال و اړتیاو ځواب نشي ویلی. دې انسټیټیوټ ته چې پخوا د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه محصلین معرفي کېدل، د خپل فعالیت په موده کې سلګونه مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړي دي.
خبرونه دوهم نیمایی ته نږدې شوي و. دوهم نیمایی کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې پر اسرائیل د ایران له وروستي برید وروسته په سیمه کې د زیات شوي کړکېچ او پر افغانستان اغیزو ته ځانګړې شوی. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت او چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه چې نن د ځان او خپلې خاورې دفاع کوي لامل د پوهنتونونو وده ده. د طالبانو د حکومت د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالباقي حقاني دغه څرګندونې نن په کابل کې د افغان امریکایي پوهنتون چې اوس د اسلامي پوهنتون په نوم فعالیت کوي د ماسټرۍ او دکتورا د ازموینو د پیل په غونډه کې وکړې. نوموړی داسې مهال د پوهنتونونو د وړتیا پر لوړولو ټینګار کوي چې له تیر نږدې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. اسرائیل تیره شپه پر غزې ترانګ لسګونه هوایي بریدونه وکړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني نن دوشنبه د دغو بریدونو پخلی وکړ، خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه ونه ویل. د فرانس پرس خبري آژانس د اسرائیل د پوځ په حواله ویلي چې پر اسرائیل د ایران بې ساری برید به پر غزې د دوی د جګړې تمرکز بدل نه کړي. په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې نن دوشنبه د هوایي ډګرونو فعالیتونه له سره پیل شو. لویدیځو خبري اژانسونو د ایران د دولتي رسنیو په حواله دغه خبر ورکړی. د ایران له هوایي ډګرونو څخه د الوتکو د الوتنې او ناستې فعالیتونه وروسته تر هغې وځنډول شول چې ایران د شنبه په شپه پر اسرائیل لومړنی مستقیم برید وکړ. ټاکل شوی د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی راتلونکې اونۍ پاکستان ته سفر وکړي. په اسلام آباد کې د ایران سفارت یوې سرچینې نن دوشنبه د ازادي راډیو مشال څانګې ته دا خبره کړې، خو سرچینې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې له بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس وایي په سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې د ورښتونو له امله لږ تر لږه 6 تنه مړه شوي چې اکثره یې بزګران دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات پته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهیده صدر رادیو ونیس باسته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرائیلو د لسو کروز توغندې او په ګډون له 12 ډیرو بفلټالو تو کو راکټونو بریدو وکړ. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د ایران نه نوي سلنه بریدونه شند کړی دي. د اپریل اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلاو ایران هم ویلیو چې د عملیاتي بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرونده د وزارت ویاند بلقار بلخی پر خپل اکسپانی په خوندې ټویټر یې خو ول شي و چې سهونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل په نومړې نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د مشکې د ایران سفارت قنصلګری څنګه په نخښه کړ چې په جواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیر شپه د مشروع په بخښنې سره مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړیوال نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرائیلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپل هڅې ګړندې کړي. همهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرائیلو د يرغل پایله ګڼلې و. نن په خبرونه کې پام دی موضوع خبري کوي چې د غډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل وکړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، د غډول دریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کې د شچ بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې د غبریت په ایران کې میشتو افغان کډوالو باندې به څه اغیز وکړي د به هم تم شو او په نړیوالو اغیزو او اړخونو باندې به هم له ملمنو سره خبرې اترې ولرو. په خبرونه کې را سره په روسیې کې پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کیغه اوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایلو پو محمد یوسف امین ساسایدی د سیدوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سب ک پایل لتاس سره وکړم دغه بریټ چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه څه ډول یو زوابي بریټ و؟
لیره من نه تاسو ته او دوستو ګراندو د امباسټر ته سلامونه ونیکم وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې د هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعارضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 50 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاسو راکې اگر چې مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري، ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا اصالت تر دغه اندازې پرې راغلل، یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده. پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غټې پېښې دي. نن زه شخصا پیاش دی نه ده بلی.
مننه از زاسه تاسو ته بیرته راګرزم خبرو ته مو بیا ادامه ورکم. د بل ملمت به هم ورشم جان با سپتا سیم ستړي مشي پروګرام ته بخیر اغلی. کته سره ته وای دغه کوم دریس شو د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیوډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریس دیول دی. دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره سیاسي او نړیوال اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګیږي؟ دا
ډیره مننه تاسو ته سلام او قدرمن ډګروال صاحب از ما دوست زازي صاحب ته ډیر زیات سلامونه. داسې یو خبره ده چې هغه ډله چې په کابل کې حاکمه ده، نه پوهېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی؟ په هر ترتیب دغه ډله د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولی، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس په اړه پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال.
خبرې قطع کوم، ما تاسو ته ونه کړم چې د افغانستان د خلکو نمائندګي نه کوي، خو اوس هم د سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، همدا طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبرې د پدې معنی چې دوی د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي.
دو موضوع گانی دی اغلی سیال. یو خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی ده خپل ځان استازی تو بکی ده طالبانو که ورته امارات دوی وایی که هر صورت وایی دوی کولشی فقط و فقط ده خپل ځان استازی تو بکی بل هیچ نو مسئولیت ده افغانستان ده دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په ده اعمالو که اخته دی په یو طریقتی سوء استفاده جویی و ده خبرو که دیر اخیار دی که استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خوب یا همزه پا دی تاکید کوم چه دوی ده د افغانستان د خلکو د افغانستان د سیاسي جغرافیا د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وایي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه اوسېږي. لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زمونږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهی و که هغه جمهوری د داود خان و که هغه د چپیان حکومت و که مجاهدین و وروسته که جمهوریت و دا شل کاله، مونږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا لانجه د ایران او د اسرائیل ده. دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږ، مونږ غواړو چې ټول هیوادو
د خو ټول تذکره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده. خو په ایران کې ډیر شمیر افغان کډوالان د اوسوسیږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی شو په درې هغه استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ په حساب باندې نشي کولی. هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوال اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پوښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تېر شي، یوازې که همغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیلو ده، خو افغانانو باندې هم اغېز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخکې تاسو ته وویلی چې دلته د دغې تشنج نه، د دغې کړکیچ نه همدغه ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیڅ حق نه لري چې زموږ اتباع زینبیون کې، فاطمیون کې د هغوی د مجبوریتونو نه په سوء استفاده دغه جنګو ته، خپلو جنګو ته، خپلو نیابتي جګړو ته ولیږي. دا هیڅ حق نه لري او زموږ هیوادوال هم باید دې ته پام وساتي. سمه ده چې په افغانستان کې داسې یو رژیم حاکم دی چې هغه د هغې د لاسه زموږ وګړي تښتي، په فرار کې دي. د بیچارګۍ نه باید ګاونډي هیوادونه په شمول د ایران سوء استفاده ونکړي. خپلې مسلې دي، خپلو قواو مسلحو په لاس د هغې په زور، د هغې په ظرفیت، د خپل سیاست په ظرفیت د حلوي. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی. ضرور نه ده چې زموږ د بیچارګۍ نه سوء استفاده وکړي ګاونډي هیوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که بل هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی. د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي او دا کار باید ونه شي.
مننه. تاسو بیرته راګرځم جناب صاحب. زازا صاحب، که تاسو راته وایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي یا په عراق کې جنګول کېږي یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه برید چې اوس دوی وکړو یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې شو، دوی پخوانه یو بل ته ګواښونه کول ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوري، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نړیوال او سیمه هیوادونه سوء استفاده کړی دی. دې ماجر نه سوء استفاده شوې ده. دی مو غربت نه سوې پته شوې ده. او خبر دادا چې افغانان په دغه جګړه کې یا کنډوال په منځ کې مخته او یا کې سیمه راځو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې ځانبه سبو ویلي چې آی کاش په جهان کې په یوادو کې د بشري حقوق نه نقل دی، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی نو بې جګړه ولې کېدله. یعنی دا هغه نغز د بشري قوانینو بشري اصول دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګوره موږ نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود ده چې په هره برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي. نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اسلحې دي او رقابتونه دي، چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اسلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي ترڅو چې خپل مخالف د منځ شي. دغه خو اقتصاد ته ضرورت دی، دغه اقتصاد هم باید دې کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دی، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکای ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعض ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران دا اسیا او ګاونډی دی چې موږ صحیح ټول د غفلت څلېستو کال کې دې فکر دي. یعنی موږ څه خدا څه کوم ایران نه ده کړی، یو سم هم څه ته دې نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخله ګر یو وخت نه دی. هغه نو ځان د امریکای څه وی دی، اسرائیل څه وی دی، ناتو څه وی دی، انداسې کدی دې خوا ته روسان وخې. یو ځنه یو واده چې چین دا چې د خپل اقتصاد په فکر کړی دی او د جګړو کې ښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم کدي حالات د جهان په دغه رقم روان دي، دغه وادونه بم په دغه جګړه کې د خپل منافع
لپاره. ازازه سه چې دلته یو پوښتنه را پیدا شو، په سوشل میډیا کې د دغه برید نه وروسته تاسې ګونګسي دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې کچېرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې کې ډیر شي، احتمال د دې چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او هم داسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل او چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنې خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اووه پنځوس هیوادونه اسلامي هیوادونه دي، فکر ده دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تر اوسه ونه شوه کولی چې دوی په نړیواله سطحه باندې یو دریځ ولري. څوک چا سمندي وي، څوک چا سمندي وي، څوک په حکومت کې وي. دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به واخلي، څوک یې زور واخلي. او دهینا لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د مونږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي، دا ټول د سوال لاندې راځي. یعنی دلته په کل کې سره ویل شي چې دا نه تن افغانستان د بره بشري ناورین دی، د ایران لپاره هم دی، د امریکا لپاره هم دی، د ټولو غربي یعنی ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د ناامنۍ او بې ثباتۍ خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که او نه راواوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د څلوېښت کاله پنځوس کالو کې موږ ونه شو کولی دغه حالت نه ځان وباسو. د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمو هېوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سم جوړ وکړو، په نوم د دین وکړو. دا مسایل روان دي، یعنې هڅې دغو ته روان دي. بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاري شته، تحصیل نشته، فکر دا یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغې خواته روان ده. یعنې دغه نړۍ هم په همدغه شکل روان دي. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسایل نه پوه شي. یعنې د بشر دپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش د بشر دپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو دپاره ده. جنبا صاحب مخکې وویلي چې هغه ده دا خپلواکه دي، یا مثال دا په خلکو رایې راغلي دي، یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړې پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه دی؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست دي؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې ده، که په روسیه کې ده، که په اوکراین کې ده، که اندروس په ایران کې ده، که په اسرائیلو کې ده، ولې ولې دوی غلي پاتې؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږم دوی، تباه کېږم دوی، وژل کېږم دوی. هېواد یعنې څه؟ خاورې یعنې څه؟ جغرافیه یعنې څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم موږ ته دا مسایل جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه ته معلومات دي، هغه ته معلومات دي، هغه ته معلومات دي. او نړیوال ټولنه مل البته که دغه ناستې خپل مشات اخلي، بجنده خپل ساتي. نو بنان زه دغو جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه زازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، د دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخکې پر اسرائیل فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دی او دا کم هوایي بریدونه چې دوی کوي، دا د ودری اوربند دی وشي یا د بشري مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا بریدو شو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکاري چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونو کسان وږی دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولای چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنه اوس کافی شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی. اسرائیلی هیڅ حاصل نه کوي چې ځان قربانی وخی. اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لفاظي وکړي. هغه کوم کړکی چې دی لري ایران سره هغه د خپل حل کی. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دې خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بیګناه انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼئ؟ ځکه چې د دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشري مرستې ولیږدوي.
دلته به دوه ته اشاره وشي. په ډېره خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې اصلي ملاتړی دی د اسرائیل، او هغه اجندا مختوري چې پکې د هغوی شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولي دي، که هغه نور دي، دې ته هغوی ډېر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ، دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استی پوهیږي چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دې وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربنډه کړه چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت ده، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه اروپا اتحادیه او متحده ایالاتو دوی
د هیوادونو یادونه وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسو موالې کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونه میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسئول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لاندې لا نور هم راولي، دا خپله شتمنۍ لوټ کی. او هلته به جنګونه کیږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د سواد، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي، نو ځکه د هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باصب. سازي صاحب تاسو ته راځم، که تاسو راته په لنډو کې ووایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ شاید اقل دوی د جګړو نه که څه هم تاثیرات پرې لري، خو لري اوس یو حکومت یې څه کول پکار دي؟
ګورې مونږ خپله کورنۍ دنده مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه یې ادا کړي. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې مونږ لیدلې دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی د موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان وایي چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې ویدي؟ ولې حاکمان مو مثال هو ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 50 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده.
مننه زازای صاحب چې وخت ډیر کم دی، زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسېده. په بخیر سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، کور مو ودان. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو مننه. تر بل پروګرام ښې چاره.